jurnal certă mahalipin vena și că e veulă ceara bandi taruzul că e de vă mâcătă ta și zamană tracului. Nu mă gădă de milăc rat hălăc, o tăgă hălăc năiu. Dui o spădie bana bandi lă mâcnă da musisă bertă tolă clăla. Au agă din vei mi-a stima așu ne-am da de doță leuștu căsano bertă lăugă clăua în ei oricău.
دا دو سال ویخ کسان ولیسی خلق ول چه دلتا
ولیسی خلق دی دول دی تیری دی وچ خاک دی تندانو پنامو خلق دی چه و منطقه دی وچ خاک پنامو دا یو دی تندانو پنامو دا دا غطی کری دی هم دی دو دوارو کسانو کلیوالو آغا غریبانی وست بکور کنو ول آغا بس ما نفریگی دی شتل دی سر پتماس کن
دای روزلی و من پاکی تو برخی
که روزلی و بله بله من پاکی که او روزاری و میاستی ترینگ ورک دا مخکینیم روزل سیو کسان و خود بیایم و روزل اولی غروز تایتی ورطویل استاسی مکتا زمانت سرانه که پیدی منطقه که مکار نکن
دو دوی تنخا چوم روا دار یو کس تنخا چوم روا
دوی تنخا خو دریس و شپیت خو اشارت للا و دا معلومه نو کلا بی ورطویل چوم رو پا پیسدی کل تکت کهو چی بیمم در تجمع کهو ناغا بیادی دوی کارو خو دریس و شپیت رو پیدی دوی
تنخا و دالر
نشتنه ایتن خواه او دا من پالونه به ورکول دا و غرو که منونه پکاته واقع منتقام خوره دا دی امومی دی پختیا و دی کابل پلوی لین باندی و دو سو متری پا دری سو متری که دا غرو ندی دی تیری یو کوتل دا پا دوگه که کار کهو و سمده کسی مشکلی را سر جور کلی
و سپاقی سیما که منونه شتا؟
شتا کنه دوی دا منونه پاکی سی کما منتقه کرده دم دا دی منونه دا که پاته دا نو په دغه خاطر باندې دوی موږ ته اوس دا مشکل نیولی دي چې دلته تاسې موږ سره داسې همکاري وکړئ ضمانت راکړئ دلته مخالفین زیاتي کېدی شي موږ موټر څوک وتښتي کېدی شي موږ څوک بوځي نو موږ خو د دې ضمانت نسو ورکړ په ټول افغانستان کښې د من پاکي ضمانت نه
دا یوازې یوه موسسه وه یوازې ایم ډي سي وه
همدغه ایم بي سي موسسه ده هو نورې کېدی شي بیا راشي خو اوس خو موږ دا کار هم له دې سره کړی دا مشکل هم نو دوی سره ده
او کدا موسسه بیرته را نشي نو د ماینونو له پلوه به څه خطر د دې سیمو اوسېدونکو ته
بیا به موږ هغو ساحو ته نه د بوټي بوټیو دپاره ځي نو موږ هلته للمۍ کرونده کوی سو دا کومه ساحه چې دي موږ ده په دې باندې لویه یوه لیسه ده مکتب ده د پښتیا اولین مکتب یادېږي چې خواته چې د لوګ دې خواته د پښتیا سیمه ده
تاسو غوښتنه څه ده څه غواړئ
غوښتنه خورې دا ده چې بېرته د پرسونل په کار ولګوي او هغه څه ضمانت په ټولو ولایتو کښې په دا څو دېرسو ولایتو کښې د مین پاکي ضمانتونه نشته نو هغه ضمانتونه باید له موږ نه ونه غواړي که څه ورته پېښېدي بل کار ده
تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه خپرونه د شکایت کوونکي او مسؤولو کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړیږي خو له دې امله چې حاجي محمد جان د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی نو موږ د دوی د ستونزې په اړه په کابل کې د ایم ډي سي د ماین پاکولو د موسسې له عملیاتي مسؤول شاولي ایوبي سره مرکه کړې ده د سیمې له خلکو تاسو ضمانت غوښتی دی او دوی وایي موږ دا ضمانت نه لرو او تاسو دا پروژه اوس پرېښه ده دا مسله څنګه دی تاسو معلومات څه دي
ځان دغه پروژه یو کال مخکې تقریبا دوه کاله پروژه وه چې یو دونر هغه ته فن ورکول پیسې ورکول د دې کار شروع شو او تقریبا هغه کسان چې دوی وایي چې دوه څلوېښت کسان ته موږ ټرېننګ ورکړې ده دا بالکل صحیح خبره ده دغه دوه څلوېښت کسان چې ټرېننګ ختم شو دوی تقریبا دوه کاله متواتر دندان ساحه کښې کار وکړه نو اصول هم د ماین پاکي اصول دا ده چې کوم ساعت چې حق اولیت د ماین پاکي ولري نو هغه ته ډونران هم علاقه ښیي او هغه پروژې چې ډونران متواتر خپل حکومتونو ته دوام ورکوي موږ کولی شو چې دغه داسې پروژې ته دوام ورکوو نو زموږ د معلوماتو په اساس د تندان اکثره ساعت چې حق اولیت صاحب وو او هغه ضرورت درلود چې عاجل پاککاري شي همدغه دوه څلوېښت کسان استخدام شوي وو او دوی په خپله کار وکړه هلته دغه ساحې دوی ختم کړې او په عین زمان کله چې دغه ساحه ختم شو دغه قابلیت ساحه چې دا ختم شو کوم دونر چې دغه پروژې ته پیسې ورکول هغوی پیسې متوقف کړ نو په یم څه دلایل وو نو دغه کسان اصولا موږ چې کله پروژې ختمېږي دغه ترین شوي کسان بېرته دوی خپل کلي ته لېږي یعنې د دوی ساحه کې د ګردېز کې د هماهنګي دفتر د منپاکي د هماهنګي دفتر ده نو دوی کولی شي هلته خپل عرایض ورکړي
ګورې ایوبی صاحب وبخی دغه حاجی محمد جان چې د دې خلکو استازې دی یا د دې سیمې استازې دی، دا خو وایي چې تاسو یې دوی نه داسې یو ضمانت غوښتی دی چې که وسلوال کسانې تاسو کار کوونکي په هغه سیمه کې داسې اوډو کې چې هغوی وتښتی یا کوم بل تهدید هغوی ته ورپېښ کړي، نو دا خلک د ضمانت وکړي چې تاسو کار کوونکو ته به دا ګواښ نه وي. آیا دا مسله رښتیا ده؟
دا مسله خو معمولا هم د پار پروژه کې کله چې مونږ یو ساحه کې کار کوو هغه د منطقې خلک سره مونږ غږېږو، خصوصا مشرانو سره، ملکانو سره، سپینګیرو سره، چې روز دلته چې مونږ کار کوو راځو او خپل ټیمونه تخنیکي پرسونل لېږو، تخنیکي سامان الات لېږو. تاسو له امنیتي لحاظه ته دې ضمانت وکړي چې څوک دې ته متضرر نه شي، زمونږ سامان الات، تخنیکي سامان الات، وسایط نخیا دا شیان چې هغه متضرر نه شي. کله چې پروژه مخکې د مخکې نه شروع کېږي او مونږ د پروژې پروپوزلونه ورکوو، حتی هغه مرحله کې دا خلک سره غږېږي او د دوی نه ضمانت اخلي. دا ضمانت په دې مفهوم ده چې مونږ معمولا د دوی پرسونل چې استخداموو د هماغه د منطقې نه وي. دغه دوه څلوېښت کسان چې دوی وایي ټول د هماغه د چندان کلي نه وو، مکمل د دوی پرسونل وو، فقط صرف مونږ قومندانان لېږلي وو چې دوی راهنمایي کړي چې څنګه په څه شکل دوی مینپاکي کړي. نو ضمانت چې اخلو د دې اخلو چې دا کسان متضرر نه شي، د ده په خاطر چې دا خلک منطقه کې موجود دي او دوی خپل کوم شخصي روابط چې لري د هغه په اساس.
خو بخي هغه خلک چې خپل امنیت مثلا نشي ساتلی او امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري، د هغوی څنګه کولی شي چې دې په مقابل کې ضمانت وکړي؟ او د دې تر څنګ ولې امنیتي ځواکونه تاسو دغه امنیت نه خوندي کوي، امنیت هم نه ساتي؟
دا خو یو عمده مشکل د مملکت په سطحه دي. نو زمونږ د کار کوم اصول او پروسیجر چې دي، هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې امنیت دي، هغه منطقه کې مونږ کار کوو چې د هغه منطقې خلک زمونږ د تخنیکي پرسونل او سامان تخنیکي سامان الات ضمانت وکړي چې مونږ ورور هر شی چې تاسو دلته کار شروع کوئ مونږ هر لحاظ نه ضمانت کوو چې د امنیت له لحاظه تاسو څوک تاوان نه رسوي. دغه معمولا مونږ ورته محلي ټیمونه وایي، عمدہ تا ناغ ساتھ کے دغا تیمو نے منگی جادہ ہوئی چھے امنیت لی مشکلات، امنیتی مشکلات کی کلا چھے خلق اخفل آرائز دو مینو نا راوی یا مشکلات راوی یا منگی اتفاهم ور سرکو چھو رو کتا سو دغا امنیتی مسائل ضمانت کوي کوم کولای شي تاسو سره همکاري وکړو او ټیمونه تخته.
یعنی د پروژې په سر کې تاسو یې دوی نه د ضمانت غوښتي او وروسته تر دې چې دا دوه څلوېښت کسان وروزل شو؟
نه، د پروژې په سر کې، په پروژې په سر کې د ضمانت اخیستل شوی وو، خلک ضمانت ورکړی وو. اگر چې دوی ضمانت هم ورکړی وو، خو د پروژې د همدغه دوه کال د پروژې په جریان کې څه امنیتي مسایل پیښ شو، خو په هر حال بیا دوی دغه سپینګیري په وفاتات دغه امنیتي مشکلات حل شو.
څه به دا مشکلات؟
طالبانو مداخله وکړه، کوم مصالح خلک چې منطقه کې موجود وو دوه ځل راغلل، دوی کار ارتباط مزاحمت کول او نه پرېښودل. بیا مونږ دغه سپینګیري سره کېناستو، دوی خپل مشران ولېږل او دوی په تفاهم ورسېدل، هغوی سره هغوی ته قناعت ورکړل.
ایوبی صاحب، اوس د دغه دوه څلوېښت کسانو دار یو معاش فکر کوم د حاجي محمد جان وایي چې درې سوه شپېته ډالر او دار یو کس، نو دا خو په ولایتونو کې اطرافونو کې هغه کسان ته چې اوزګار دي کار نه لري، دا ډېرې پیسې دي. نو اوس تاسو داسې تصمیم لرئ چې دا د دوی تنخواګانې ورکړئ؟
د دوی تنخواګان سره پاتې نه وي، مکمل څه چې حقوق د دوی وو هغه اجرا شوي دي، مکمل اسناد دلته پراته دي. معمولا کله چې پروژه ختمه
دم دې دوه څلوېښتو کسانو
مکمل لار میاشت وي، مکمل منظم طور د دوی
نه د دوی د یوې میاشتې د حاجي محمد جان وایي چې د یوې میاشتې تنخواه پاتې.
کوم میاشتې دې ته یادول؟
او دم دې وروستۍ میاشتې چې پروژه ختمه شوې وروسته تر هغې.
پروژه متاسفانه تقریبا یو کال مخکې ده پروژه تکمیل شوې ده.
هماغه وروستۍ میاشتې
یو وایي چې محمد جان که مشکل وي فکر نه کوم چې
نه، دوی د خلکو استازې دی، دا د خلکو استازې دی، د خپل تنخواه تاسو نه اخلي. وایي دا دوه څلوېښت کسه په دې سیمه کې چې دي، دوی هغه د وروستۍ میاشتې تنخواه تاسو سره پاتې ده. دوی بالاخره چیرته مراجعه وکړي؟
دا زموږ دفتر دوی ته معلوم ده، زموږ مرکزي دفتر کابل کې ده. معمولا دوی زموږ قومندانان وو، معاونین د ټیم وو، ټول بلد دي زموږ دفتر کې زموږ کسان.
یعنی مراجعه او کتاب ست څه وخت؟
سل ته سل مراجعه او کی کته دې مشکل
جمع نه کوي چې تاسو به کده غتن خپاتی دوی ته ور کوي؟
دا سل ته سل لاول خپله فکر کوم چې پاتې دي کدی بیا هم څه مشکل لري او دا کوي چې موږ ماشون نه پاتې دي، موږ خدمت کیو ټول نمائنده یا استاد ویلې کې دلته ان شاء الله هغه مشکل
دی. ایوبی صاحب، یو بل مشکل مو بخي چې تاسو خبره مقطع کړه. دوی وایي چې په دې سیمه کې، په دې کوتل کې وی وسم ماینونه شته او التا ماینونه دي د ماینونو خطر ده. تاسو بیا هم د کوم پروګرام نه لری چې هغه سیمه له ماینونو پاکه کړئ؟
د ګردیز دفتر کې موږ دلته د ماینونو دفتر نه او ډیر غټ دفتر لري. دوی وظایف هم دا دي چې د خلکو عرایض یا مشکلات چې د ماین په ارتباط،
یعنی تاسو د ماین پاکي د خلکو په غوښتنه کوئ؟
شروع کی من پلان جو مشکلات معلومات لري خپل راي تاکي چې موږ ته ورته ان شاء الله زموږ له واسه څه شي هغه جواب کوي.
کور ودانې به سب ژوندې اوسه
مهرباني.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 09920020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت سره په دغه پروګرام کې چې د ازل اسد الله لودین جوړ کړي، د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال میلمه ده. په دې هله چې پروګرام تر پایه ووري.
زاخیلوال صاحب، په دې ورسره کې د مالی وزارت ځینو چارواکو ویل چې ځینو بهرنۍ هیوادونو افغانستان سره مرستې کمې کړې دي، په دې برخه کې معلومات څه دي؟
مرستې کمې شوې نه دي. مرستې کم تعهد چې شوې تعهد په ځای ولاړ دي، مگر پرداختې شکل باندی چې مونږه توقع لرو ده هغه کې تاخير راغلی دی، او هغه طبعا انتخاباتو پورې د دوی د تصمیم تړلی دي. نو هغه دی چې تر اوسه پورې دی روان مالی کال کې چې کم پرداخت دوی طرفه صورت نیولای دی، هغه نسبت ټولو تیرو کلونو په پرتله باندې کم تر دی.
تاسو وایئ چې ژمنه په خپل ځای پاتې فقط د پیسو ورکړه ده له ستونزو سره مخامخ شوې؟
بله.
نو فکر نه کوئ چې دا خپله یو ناوړه پیغام رسوي خلکو ته؟ چې ژمنه خو یو مسله ده،
خپله پیغام لري. زموږ توقع ده چې په ژمنو په نهایت کې وفا کوي، په شروع د کال کې ورنه کې په اخر د کال کې کدي کال کې ورنه کې په بل کال کې ورکی. او خیر په دغه برخه کې مونږه خراب خبر نه لرو، مگر خپل یو دیو طرفه تاخير د مرستکونکو طرفه شي، د بل طرفه انتخاباتو ناوړه اغیزه په اقتصاد باندې کړی، زموږ په وایدو کړی تبن ودت مالی فشار لاندې راوړي.
کوم هیوادونه تر ډیره په خپل ژمن عمل نه دی کړی؟ ژمنې کړی دی خو هم عملاً پیسې نه دی ورکړي په دې کال کې.
ژمنې حکومت ویل چې ژمنو کې کوم تغییر نه دی راغلی. پرداخت الاسویا په ټولو غربي هیوادونو باندې د دوی په پرداخت باندې البته په دې پرداخت کې تاخير راغلی.
کولای شئ نومونه واخلئ کوم هیوادونه پرداخت نه دی کړی؟
ټول غربي مرسته کوونکي هیوادونه. بیا نو
په دوه تیر سترګې امریکا ته اوړي. امریکا تر دې راجمنې کړې افغانستان سره؟
امریکا په راستو کومه کېده نو قطر تبن وخت کې چې مونږ ټول غربي هیوادونه وایو بیا په راست کې امریکا راځي.
جناب زاخیلوال صاحب، تاسو د انتخاباتو د موضوع اوږدېدو ته اشاره وکړه، نور څه عوامل دي چې ممکن د هغې له مخې نه امریکا یا نور مرسته کوونکي هیوادونه عملاً مرستې ورکړي؟
انتخابات یو خپل امنیتي تړون نه امضا ده، او طبعا د امنیتي تړون نه امضا باندې دوی خوښ نه دي، او دوی فشار راوړي په حکومت باندې، راوړي په ولسمشر باندې، راوړي چې د نه پرداخت طبعا د پیسو یو د فشارونه دی. نو هغه یو دلیل کېدی شي.
بله. اوس چې انتخابات هم د دوار کندان ترمنځ سیاسي جوړجاړي باندې سلام مشوره وشو، ممکن امنیتي سند هم راتلونکي حکومت امضا کړي، څومره توقع دې دی چې راتلونکي حکومت سره بیرته دغه مرستې راضیات شي؟
زه هیڅ شک نه لرم چې وخت کې چې څومره زر د موضوع د انتخاباتو چې ډیره کشاله دار شو، ډیره اوږده شوه، څومره زر چې دا حل شي عمر زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غختلی شي، بلکې خپل اقتصاد به غختلی شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی. مونږ انتخابات ډیر قیمتي تمام شو، مونږ انتخابات په اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیزه درلوده. نو زما امیدواري دا ده چې زر تر زر دغه خبره ټوله شي او هغه د نامطمئنتیا وضعیت چې کوم دی هغې ته د پایټکې کېښودل شي او اقتصادي فعالیتونه شروع شي. موږ ته د مرستو څخه هم ډېره کیسې چې مهم دی هغه زموږ د خپل اقتصاد خوځښت دی، زموږ د خپل اقتصاد خوځښت دی چې ډېر زیات متاثره شوی دی چې هغه ډېر زیات فشار راوړي نسبت حتی د مرستو د نورو مسایلو.
اوس ټاکل شوی چې د اګست میاشتې په وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی خپل ځایناستې ته واک انتقال کړي، که چېرې بیا هم خدای مکړه ځینې ستونزې رامنځته کېږي بیا هم د انتخاباتو پروسه ځنډېږي، بیا به یې اغېز سوي په اقتصادي
بهیر؟ اغېز به ډېر ښه نه اوسي. همدا اوس هم کوم تاخیر چې درلودی دا کوم جنجال چې راولاړ شوی د دې تاثیر ډېر منفي و. د اول راوند البته انتخاباتو په عموم کې منفي اغېز درلوده، مګر دوم راوند انتخاباتو تاثیرات ډېر جدي و، ډېر ناخوشګوار و.
ذخیره ول ستاسو ویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او دغه مهال د امنیتي سند نه لاسلیک کېدل له امریکا سره د دې باعث شوي چې غربي هیوادونه پرداخت کم کړي، ژمنې کړي مه پرداخت نه دی کړی، څه بدیل لارې چارې شته چې افغان حکومت په نظر کې نیولې یا تاسو کار پرې کړی تر څو دغه د بودیجې کسر راکم شي؟
څه چې د اولویتونو اوس ګورئ بودیجه څه شی دی؟ بودیجه د امکاناتو او د مصارفاتو ترمنځ یو انډول دی. صحیح ده، دا په شروع د کال کې موږ تخمین د خپل امکاناتو خپل عوایدو لرو او په څنګه دې کې مصارفات یو 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 پیشنهادونه لرو په استراده بودیجه ده. نو کله چې زمونږ عواید متاثر کیږي کمیږي بیا چې شکو موږ غنډول باندې بیا تجدید نظر کو مصارفات را کوو، هغه مصارفات چې موږ ته په اول قدم کې مهم دي هغه ساتو، هغه چې بیا په دویم قدم او دریم قدم او څلورم قدم کې دي هغه بیا یې تاخیر ساتو یا یې لري کوو. موږ ته اوس څه چې مهم دی، موږ ته ماشونه مهم دي، موږ ته د حکومت د عربۍ چلېدل مهم دي، موږ ته د ځینو ډېرو مهمو اساسي پروژو چې د هغې نه چاره نه لرو د هغې تطبیق مهم دی چې الحمدلله هغه کار مو کړی دی.
په دې وروستیو کې د مالیې وزارت ځینو چارواکو وویل چې پراختیایي بودیجه کې شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ کسر راغلی دی د تېر کال په پرتله باندې، د دغه کسر اغېزې په دې لنډ وخت کې څه احساس شوي دي؟
اغېزې خو طبعا موږ پروژې چې نوې پروژې چې اختیاري بودیجه کې دي، البته په غیر اختیاري کې کارونه روان دي، په اختیاري بودیجه کې موږ اوس په تاخیر اچولي. موږ نوی پروژې نه شروع کوو، نوی مکتب نه شروع کوو، نوی شفاخانه نه شروع کوو، نوی سرک نه شروع کوو، ځکه چې د پیسو کمبود لرو او هغه چې منظور شوي دي هغې ته مویل دي چې تاسې انتظار وباس. تاثیرات یې په هماغه منطقه کې کتل، کله چې یو سرک په تاخیر جوړیږي نو خلک متاثره کېږي. په عین وخت کې دا خپله هم اقتصادي فعالیتونه دي، د سرک په جوړېدو سره مثلا خلک استخدامیږي، پیسې د خلکو جیب ته اچول کېږي، اقتصاد ته ګټه رسیږي، عامو خلکو ته ګټه رسیږي. نو کله چې پروژې تطبیق نشي هغه ځینې ګټې چې ځینو خلکو ته رسیږي هغه نه رسیږي. دا ټول خپل تاثیرات لري. مګر ما ته بیا وویل چې هر وضعیت دپاره چې اوس یو څه مشکل وضعیت کې موږ یو، موږ باید تدابیر ولرو چې خوشبختانه هغه تدابیر لرو.
کولی شئ تشریح کړئ څه تدابیر تاسو نیولي؟
تدابیر زموږ همدا دي چې د یو طرفه د مصارفات د کومت ویل چې د عوایدو طرف زموږ کمښت راشي، مصارفات طرفه به موږ کمواله راولو.
کورنۍ عوایدو په زیاتېدو باندې څه کار شوی دی او له بهرنیو هیوادونو سره تاسو اړیکه نیولې تر څو بیرته د دوی مرستې ورکړي افغانستان ته؟
کورنۍ عواید ما ورته وویل کورنۍ عواید وخت کې چې اقتصاد بیرون تاسو پوښتنه وکړي، که د دوکاندار نه پوښتنه وکړي هم سر ټکوي. دا ټول بزنسونه دي چې زموږ په عوایدو تاثیر لري. کله پورته تاجر نه تاسو پوښتنه وکړي، که د فابریکې څښتن نه پوښتنه وکړي، یعنی په هر لیول کې چې تاسو د یو کاروباری څخه پوښتنه وکړي درته به ووایي چې کاروبار مخه نه دی. عمده دلیل انتخابات دي، نامطمئن وضعیت دی چې انتخابات رامنځته کړی دی. نو وخت چې دوی وضعیت ښه نه وي زموږ د عوایدو وضعیت هم ښه نه وي.
تاسو فکر کوئ چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د کورنۍ عوایدو سطح هم راټیټه کړې؟
اقتصادي انتخابات زما په تخمین باندې انتخاباتو د افغانستان عمومي اقتصاد نه د 5 تر 6 میلیارد ډالرو ضرر رسولی. کورنۍ عوایدو ته په حدود د 600 میلیونو ډالرو عوایدو کې 600 میلیونو ډالرو کې ضرر رسولی پروی او ته او دا کېدی شي 3 میلیاردو پورې زیات شي.
تاسو ته ارقام لرئ جناب وزیر صاحب چې تیر کال کورنۍ عواید په همدې موده کې د کال په کومه کچه کې و او سږ کال په کومه کچه کې دي؟
تیر کال او سږ کال ترمنځ تفاوت په حدود 15% کې ده. مو 15% د تیر کال په پرتله باندې کم یو. دا په داسې حالت کې ده چې زموږ اقتصادي فعالیتونه 10% د تیر کال په پرتله ښکته دي. یعنی بیا هم که مون فیصدی د کمښت اقتصادي فعالیتونو مقایسه کو د کمښت عوایدو سره، کمښت عوایدو فیصدی کمتره ده. یعنی زموږ مؤثریت د ټولولو د عوایدو زیات شوی و اقتصادي فعالیتونه زموږ ډیر خراب شوي، ډیر خراب شوي، تقریبا 10% پورې خراب شوي تر کال په پرتله باندې.
ځخیر وخت سب له نړیوال مرسته کوونکو هیوادونو لکه امریکا او نورو مهمو هیوادونو ورګانو سره
نتیجې ته اوس منتظر دی. اوس اضافه تر امنیتي تړون لاسلیک ته دوی منتظر دي.
که څه هم نړیوالې ټولنې د توکیو په کنفرانس کې عمده شرطونه دا و چې باید افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، شفافیت او حسابدهي چټکه کړي. تاسو ویل چې هغه شرایط تر ډېره عملي شوي، نو فکر نه کوئ چې نړیوال ټولنه هم په یو ډول سره له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي؟ ځکه چې هلته شرطونه نه شي
وي. کدل د مونږ په دې فکر باندې اوسو چې نړیوال ټولنه مطلق سر په سلو کې د زړه خوګینه د افغانستان سره ده، د افغانستان هدف یې دلته د افغانستان رغیدل دي، وبیدېدل دي، وتقویګېدل دي. دا بیا مونږ اشتباه کړي یو. هغې خپل اهداف لري او د خپلو اهدافو په خاطر باندې مونږ سره مرسته کوي. نو کله کله چې د دوی اهداف کې البته څه ښکته او پورته راشي، لکه د امنیتي تړون مسله وه، دوی دپاره ډېر مهم شی دی. نو بیا زموږ اقتصاد دوی ته مهم نه دی، په موږ فشار دوی ته مهم نه دی. یو څه راوړي دوی دا فشار راباندې چې متاسفانه راوړی دی راباندې.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر پرله پسې راپورونه خپروي. تاسو هم په جریان کې هلته وایي چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې دومره پیسې ولګېده چې حتی د اروپا په مارشال پلان باندې دومره پیسې نه وې لګېدلې، او وایي چې دا پیسې هم تر ډېره حده ضایع شوي دي. ستاسو ځواب
د داسې شی چې سرمفتش وسوي دا مونږ 5 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 6 کاله مخکې ویلې، دا مونږ 8 کاله مخکې ویلې، یو میاشت مخکې ویلې، دا مونږ 1 کال مخکې ویلې، دا مونږ په هر کانفرنس کې ویلې.
ګرام څوک چې دا پیسې به ځان مصرف شوي
بله ګورای امریکا په هر کال کې د 2 نه تر 4 تر 5 میلیارډ ډالرو او که فوزی ورسره اضافه کړو د دین هم زیات پیسې افغانستان ته راوړي. په دې کې یوازې 100 نه تر 200 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ورکول متبقي خپل مستقیم مصرف
کوي. تاسو چې خپل امریکا په دې کې ملامت ده چې پیسې دلته به ځای مصرف شوي دي، پیسې ضایع شوي دي.
دوی غټې پیسې لویو قراردادیانو ته، امریکایي قراردادیانو ته ورکوي. قراردادیان هم ډېرې نږدې اړیکې د دوی په کانګرس او د دوی په سنا کې لري، لابي کوي هلته په ډېرو واسطو باندې اخلي. د 100 میلیونو، د 200 میلیونو، د 100 میلیونو، د 2000 میلیونو ډالرو پروژې اخلي. هغوی هېڅ نوه ځوابوي د افغانستان حکومت ته نه لري، مستقیما ځوابوي خپل حکومت ته دي. هغوی دلته راځي او دفتر خلاصوي، بیا یې بل قراردادي ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي، هغه بل یې بل ته ورکوي. پروژې شپږم لاس او پنځم لاس دلته اجرا کېږي.
څه ویلی شي چې د امریکا د مرستو په 100% کې د اوس کوم سیستم چې تاسو تشریح کړئ څو فیصد افغانستان لپاره ګټه ده او څو فیصد نور بیرته امریکا ته، او څومره ځای کې؟
یاره په بهتر حالت کې د 15% کې افغانستان کې پاتې شي، دا به ډېر لوی کار شوی.
15%
دا به نورې پیسې وي. 15% کې افغانستان کې پاتې شي.
تاسو وایئ دا 10% 15% نور ځای کېږي؟
ځای مونږ ته ضایعات دي. دوی ته خو نه دي، دوی خو پیسې جوړ کړي بیرته یې وړي. دوی یوه پروژه په تراخیلو کې، هغه د حرارتي برق پروژه، په 3.5 میلیونه ډالر جوړه کړې ده چې په 500 میلیونه ارزي.
تاسو مداخله نه شئ کولای؟
نه شو کولای، په 500 هم نه ارزي. یا مثلا دوی راتله په قندار کې، دوی 3.5 میلیونه ډالر د برق لپاره مصرفول ډیزلي. مې مخالفت کوم از ډیزلي برق نه منم، ول جنې منې تدریس او ماته راکې، تدریس او ماته 200 راکړه، ته کجکې راته جوړه ډالر راته جوړه. صحیح ده، په دې شکل باندې چې هغه فشار تاثیرات هم لرل. بیا خوشبختانه 200 میلیونه ډالر هم واخیست که چکی ته بیا هم یو 230 میلیونه ډالر واخیسته چې د کابل نه تر قندهاره پورې دالین وغځېږي.
تر اوسه دوی وایي چې موږ شاوخوا 100 میلیارده ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې مرسته کړې ده. تاسو د مالیې د وزیر په توګه څه فکر کوئ؟ افغانانو ته څه وایي چې دغو پیسو 100 میلیارده ډالر څومره په افغانستان کې لګېدلی وي د افغانانو په ګټه او څومره به نورې بیرته امریکا ته
تللي وي؟ چې تخمین ولګو ځکه چې ځینې پیسې د دوی د پی آر ټی او د خواړه مصرفي چې موږ په جریان کې نیو. مثلا په خوست کې پی آر ټی وه د کال 1.5 میلیون ډالر مصرفول. دا نو هلته په خوست کې پته لګېږي چې په خوست کې څومره اساسي کار شوی، څومره دارایۍ جوړ شوي، سړکونه جوړ شوي دي چې هغه لپاتې دي او ارزښت لري. یا مثلا په جلال آباد کې 1.5 میلیون ډالر دوی مصرفول، یا په مزار کې د کال 1.5 میلیون، یا په هلمند کې همدارنګه، یا په قندار کې دوی مصرفول. اوس نو په قندار او په هلمند او په دې ولایتونو کې پیرټیانو چې ډېر زیات پیسې هغوی مصرف کړي دي، د دې یو سټاک اخیستل پکار دي چې دا چې د دوی نه پاتې دي آیا څومره در بخور دي او ارزش یې څومره دی. خو دا درته تخمین ویلی شم چې 100 میلیارده مصرف کړي وي، که موږ ته د 100 میلیارده په ارزش یو څه په افغانستان کې پاتې وي دا به ډېره لویه خبره وي.
کور آباد د خپرونې دپاره چې بوت رسېږو، جناب زاخیروال صاحب، راتلونکي میاشت کې ممکن حکومت انتقال شي، بل رژیم حتی سیستم نظام نه وي شي، تاسو څه ډول یو مالي نظام په میراث پرېږدئ راتلونکي حکومت ته؟ او فکر کوئ چې د راتلونکي حکومت لپاره به مو داسې کار کړی وي چې د هغوی قناعت ترلاسه کړي؟
بالکل، زه راضي یم. ګورئ، زه به درته څو مثالونه ووایم. زه راتلونکي حکومت ته یو بودیجه سیستم د بودیجې په میراث پرېږدم چې د نړۍ په کچه باندې په 2 کلو کې موږ په اخیرنی دغه کې وو، اوس موږ د نړۍ په کچه شپږویشتم بهترین سیستم د بودیجې لرو، د آسیا په کچه څلورم بهترین لرو، د جنوبي آسیا په کچه د هند وروسته دویم بهترین لرو. دا وړه خبره نه ده. همدارنګه مثلا مالی نظام چې فاینانشل منیجمنت ورته وایي، 5 کاله مخکې بیا هم په ډېر ټیټ دغې کې ردیف کې قرار درلود. نن موږ یو مالی نظام لرو چې دا د نړۍ د هغو اقتصادونو چې د وسط اقتصاد اوسي د هغې څخه بهتر دی. د افغانستان غوندې ورته هیوادونو نه خو سل په سلو کې بهتر دی، قابل د اعتماد د نړیوالې ټولنې دی. مونږه 5 کاله مخکې د ټولو ناخالصو ملي عوایدو 1% راټولول، اوس 12% راټولو. یعنی مونږه تقریبا 4% او دا پراتونکو د درې کال کو 15% ته د سپټیډل شکل باندې به ورسو. موږ ټول ګمرکات چې دي اسري شوی دي، الکترونیکی شوی دي، چې په منطقه کې اصلا ساره نشته. موږ ټول د عوایدو سیستم مرکزی شوی دی. د لوی مالی ورکونکو متوسطو کوچنیو ولایتونو پورې شروع کړی دی. ټول موږ 4 دیرش ولایت نن د مرکز پورې په ژوندۍ بڼه باندې نښتی دي د کمپیوټر له دغې نه. همدا اوس حتی په نورستان کې چې یو افغاني مصرف وشي دلته موږ پوهیږو، چې یو افغاني سیستم ته ولوي موږ پوهیږو. نو دغه سیستمونه دي. همدارنګه مثلا په هماهنګۍ کې موږ وتوانېدو چې 22 ملي برنامې هماهنګي کو جوړې کړو، او په توکیو کې چې بیا هم یو تاریخي ناسته وه، یو تاریخي ناسته وه، موږ وایو چې 4 کلو لپاره 3 میلیارده ډالره ژمنه نړیوال څخه واخلو، چې پاتوی په ژمن کې کوم تغییر نه دی راغلی. په نومبر کې بل کانفرنس دی، بل حکومت به هغه ته ورځي، مګر موږ پوره امادګي ورته لرو. بل حکومت چې کله راغی موږ ټول اسناد مکمل ورکو، پوره امادګي سره به نومبر کانفرنس ته هم ځي.